مشال راډیو دا مهال په پیښور کې 10 بجې او په کابل کې د سهار 9 بجې دي. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د ځینو رپورټونو ترڅنګ اوونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتون ژغورن غورځنګ د یو احتجاج لارې له حکومت غوښتي دي چې په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو مخه ونیسي. د پاکستان حکومت د اقتصادي حالت سمول لپاره د غیر ضروري او قیمتي شیانو پر درآمد بندیز لګولې دی، او اوکراینی ولسمشر ویلي دي چې روسي ځواکونو یې د هیواد دونباس سیمه په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي د په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانخیلو کې تر هدفي حملې او په بکخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ، او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې ویل له 2 لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی یې د درېدو غوښتنه کوي.
نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو، د سکول نه میز لګیای، د مل سي کوم وخت درون دی میسولینا وتا کو سناتې ورتا کو چې دا پردای جنگ ته دغه خور نه لری کا.
غورځنګ دا مظاهره پر داسې مهال کړې چې پرون په جانی خیلو کې وسلوالو د اف سي او سرتیری وواژه. پولیس وایي عمر حیات کلی ته په چوټۍ تللی و چې وسلوالو د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرلی د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په پکخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و. خو د بنو یو پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي و چې د شیرعلي وزیر او انور خان داوړ ګاډی د سړک غاړې بمی چاودنې ښکار شوی دی. د دواړو پیښو ذمواري چانه د منلې. انتظامیې د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې یې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل. په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو او سینګارتوکو او د دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. نوموړي ویل د دې اقدام موخه د ګرانۍ کنټرولول او د بهرنیو اسعارو د زیرمو خوندیتوب دی. مریم اورنګزیب دعوه وکړه چې د دې کار په نتیجه کې به پاکستان وکولی شي چې د یو کال په موده کې د 6 ارب ډالرو زیرمې ولري. هغې زیاته کړه چې حکومت پر بیړني مالیاتي پلان هم کار کوي چې اقتصادي حالت سم کړي. په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی، او پرون د بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. پاکستان له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د بهرنیو اسعارو له کمښت او یو لړ اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې هغه هیواد په 2019 زیږیز کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو ته اړ شو. په عین حال کې پاکستاني چارواکو روانونې په قطر کې له IMF سره د نوي پور پر شرطونو خبرو ته دوام ورکړی دی. او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او فعالانو د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د خزو د لرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې د طالبانو اقدام غندلی دی او دا یې د شرم وړ بللی دی. تیره ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي چې ویاندویان دې خپرونې په پټ مخ وړاندې کړي. هلته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د ګام ننګه کړې ده. نوموړي بېګا رسنیو ته ویل چې دا دینی امر دی چې ټولې ښځې حجاب او نقاب مراد کړي. د په داسې حال کې ده چې طالبانو د مې د لومړۍ اونۍ په پای کې د حجاب په اړه فرمان خپور کړ چې له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شو، خو د طالبانو حکومت وایي دا یې کورنۍ موضوع ده او بهرنیانو ته پکې د مداخلې اجازه نه ورکوي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلی دی چې روسیو ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیګا ناوخته په ویډیوي وینا کې پر روسیو ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه وراړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیا توکم وژنه کوي. زیلنسکی ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. اوکراینی ولسمشر ویل د مه پر 19 په سیویرو دونیتسک سیمه کې د روسیو ځواکونو په بیرحمانه او مطلقه بې حساب بمباری کې 12 کسان وژل شوی دي. د ویل پر اودیسا سیمه د او د مرکزی اوکراین پر خارونو مسلسله بمباری روانه ده او دونباس بشپړ ویجاړ شوی دی. مسکو د زیلنسکی د تازه څرګندونو او تورونو په خبرګون څه نه دی ویلي. اوکراینی ولسمشر وویل پرون یې د برتانیې له وزیر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي ټولنې د کمیشن له مشرې اورسولا فان دیر لین سره د مالی مرستو، کرنیزو برآمداتو او له ازوفستاله د ده په وینا د اتلانو د ایستلو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. تر دې مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي ول چې د هغو سلګونو اوکراینیو جنګیالیو نوملیکنه یې پیل کړې چې په ماریوپول کې د جنګي زندانیانو په توګه د فولادو له هغې کارخانې وتلي ول. ادارې د جنګي بندیانو په توګه د جنګیالیو نوملیکنه، د هغوی د ځای ځاګي معلوم ساتلو او ورسره د انساني او باوقاره چلند باوري کولو لپاره اړینه بللې ده. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتېري د وژنې او په بکا خېلو کې په یوه چاودنه کې د شمالي وزیرستان د یوه کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورځنګ د غړو د انتقادونو او پرونۍ مظاهرې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جاني خېلو پولیسو د اف سي سرتېری په چوټۍ کلي ته تللی و چې وسلوالو تېره ورځ د کور مخې ته وویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي وسلوالو د ښوونکو په ګاډي پورې مقناطیسي بم نښلولی و، خو د بنو یوه پولیس چارواکي پرون مشال راډیو ته ویلي ول چې د شیر علي وزیر او انور خان د وړ ګاډۍ د سړک غاړې بمي چاودنې ښکار شوی دی. عمر وزیر تفصیل لري.
دا جانی خیل تانے سچو سے درحمان او زائی خلکو پوینا د مئی پنو نسما بچا کی اسے دون کے عمر حیات چی ایف سی کے ملازم و پر رخصتی راغلے و وسلوالو د کورمخ ته پر ډزو و وژلو. د پولیسو په وینا د نامعلومو زید مقدمه دایره شوې. د جانی خیلو بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تیر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګری کالج دوه ښوونکو په بامی برید کې ژوبلې دو زید بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه بکا خلو کې ور وچاو دی دو
پساورې کالج تک سنن نوځي اشر علی په ګاډي پره میګنټ بم شخوي بیا پولیس رودري می تا ځخ کوچه کې چرونو وځه بم شخ شوی دی. آیا میز دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک ټوکتي چې په فاو جرو تیر شول په کالج پس کورچی ګارد نه نوتل چې پروفیسور په موټر پره بم خیاس.
د پښتون ژغورنې غورځنګ جانی خیلو غړې لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کوله مخکې چې کله و د خورته یا بدن نه روړله د دې مش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کیسه دل هغه یې ټارګټ کړل دا خلک دولت وروسته په میشي مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن که په جانی خیل کې بل ټارګټ کیلینګ وشو د څو کولې نه میز لګیای د مل سکیم وخت درون دی میسولی نه وتا کو سناتی ورتا کو چې دا پردای جنگ تا دې تک خور نه لری کا.
په جانی خیلو کې د نوړان د هم وسلوالو دوه د اف سی ال کاران چې په رخصتی راغلی ول په هدفي برید کې وژلي ول او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیري هم چې جاني خیلو ته په رخصتي راغلي ول وسله والو په هدفي برید کې وژلي ول. تیر کال د غلطه په هدفي بریدونو کې وژل شو زید جاني خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویشت ورځې پرلتونه کړي ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وارې دعوې کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسله والو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې د روپۍ ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده. د حالت په کتو حکومت د کفایت شعاره اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولی. نوموړي ویل له دې کار سره به په دوو میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستاني چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF له چارواکو سره د پور پر شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنونکي وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. نیاز علي له کراچۍ.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې خودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے.
دی وای چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیات دودی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په تیره یوه اونۍ کې ډالر بیا 2 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوها محمد مہتاب خان وائی چې ڈالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوی
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي دا غیر ریټونه نو د دې اثر به براه راست په غریب عوام باندې هم کیږي. زر مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 1.5 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 1.15 ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق تمای په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF سره لوزنامه کېدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده.
پرون کی دوه کیسه میټینګ شوې ده IMF او د ګورنمنت اف پاکستان. نو زما خپل خیال دار دی چې د ډېر هدف پورې د حکومت د ګورنمنت اف پاکستان او د IMF کې کوم مذاکرات دي نو هغه دا چې دغه پیکیج په مخ په وړاندې باندې دي سیم حکومت هم دا ډیسیژن پرون هغه سره چې موږ سخت ګامونه اخیستل نو دغه دوه خبرې داسې مخې ته راځي او په فرض کا IMF پروګرام مخ په وړاندې باندې دي نو به پر روپۍ باندې پرېشر کمیدی شي.
بل لور ته وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالي نوټس اخیستې وو د اقتصادي چارو پوهانی د مای په 19 اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه صاحب آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی.
دی وای چنن د خزانه وزیر او د سٹیټ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی ده. په هیواد کې اقتصاد لډی رستم زو سره مخ ته ډالر وستر بلی سیوا کیږي. من حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت کامونه واخلي. باید چې پر روانو سو ورځو کې حکومت سختې پریکړې وکړي او حکومت دې خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتي خسارا کم کړي. دو ورځې وړاندې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل هم په آن لائن توګه د آئی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډېر زر اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مای په 19 ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت کامونه اخیستي او د بهرنو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره په پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نویو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولی دی. د امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال پر ریاست کې 15 کسیزه جرګګۍ پرون د اوریدنې پر مهال وکړ. بندیال د مې پر 13 د احتساب په قامي ادارې نیب، د تحقیقاتو په وفاقي ادارې FIA او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څېړلو لپاره نوټس اخیستی و او جرګګۍ اعلان کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ د اقدام ستاینه کړې خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ یې ورباندې نیوکې کړې دي او دای په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنونکي وایي نوی حکومت اکثر لوړپوړي مشران بدلوي او نوی پر ځای ټاکي، نو په دې برخه کې د سپریم کورټ اقدام اړین نه و. غلام غوث تفصیل لري.
د سپریم کورټ لخوا په نیب، FIA او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس وروستو د مئی په 19 نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوري حکومت د احتساب په قومي اداره او نور پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په اتحادي حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې نیوکې کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس یې د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشري مریم نواز په سرګوده کې د مئی په 19 نیټه د خپل ګوند د کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو، نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکې کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اخیستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں،
زه د پاکستان ستر عدالت ته ویل غواړم چې کله تا د شهباز شریف په ضد از خود نوټس اخیستلې دی نو ستا ډیره مننه. خو بشیر میمن چې د FIA مشر وو، نو د هغه په لګول شوي تورونو هم د خپلې اندي یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې FIA او نیب کارولو، نو په هغې هم یو نوټس پکار دی. او دا فارن فنڈنگ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغه هم یو اس خود نوټس پکار دی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نوی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکې کوي. نو په ځواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارڅ چې کوم د سیاسي انتقام په تور باندې پی ټی آی په حکومت کې شو. زما په خیال باندې چې د دې ارڅ کې لګیا دي خلک هم ارڅ ګوري په کار دادي چې د ثبوتونه د مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هرې خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وایي چې دا ستاسو بارک زمو خیال دی چې تاسو د بدنیتۍ په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټۍ په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودھری د پاکستان چیف جسٹس وو. نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ور نه کړی شي نو هغه به څنګه خپل کار وکړي لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوی حکومت د راتګ سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دین بل دې ته کې دا غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکی په کوم دو کار کا نو هغه خو د اس بی اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو. نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا دلی دغه نوټس سره سم زمان دا ده چې دا یو خبره نه ده. دا جمهوریت سیاسی نظام کمزور کول دی او دا مان دا ده چې دې به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مې په 19مه نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپلو سرګندونو کې ویلي دي چې د دې اس خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تر هکې دي بلکې دا ګامې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دي. د اوریدنې وروسته د عدالت لخوا یو حکمنامه هم جاری کړې شوې ده چې تر مخې د احتساب د قومي ادارې مشر د کورنیو چارو سیکرتر او د اف آی اے د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټس جاری کړې شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وخایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړي شوي دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې اس خود نوټس نوره اوریدنه د مې د ویشتمې نیټې پورې ځنډولې شوې ده.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګونونه پراخ شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون وویل چې له عامه ژوند د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپین په چټکۍ روان دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویانې باید په پټ مخ خبرونه وړاندې کړي. یو شمېر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. اسد الله لودین معلومات راکوي.
په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خپرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي حیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي ویده کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي. نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
امریکای ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د فنلند او سویډن د ورګړېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل د هغوی د غوښتنې رپورټ کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغې وروسته ده چې هلسنکی او سټاکهولم په هغه پوځي سازمان د ورګړېدو درخواست دایر کړ. روسیه او ترکیه په ناټو کې د هغو هیوادونو د ورګړېدو مخالفت کړی دی. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرون د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلي له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پراختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچی په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا،
تان دے ہیلے
په دونی مو بجو،
روخانہ مستقبل
په پاو کم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د زوانانو خق
په سلورو بجو.
اوردونکو دا د په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د ځینې مهمو خبرونو سرټکی او تر هغې وروسته بیا اونیزه خپرونه اورو. لومړی خبر دا دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي د په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانیخیلو کې تر هدفي حملې او په بکاخیلو کې تر چاودنې وروسته احتجاج وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پولیسو په وینا پرون په جانیخیلو کې وسلوالو د اف سي او سرتیری وواژه. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. د دواړو حملو ذمهواري چا نه ده منلې. انتظامی د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړي چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان حکومت د هیواد د اقتصادي او مالی وضعیت د سمولو په موخه د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون د لسګونه قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. حکومتي ویاندې مریم اورنګزیب پرون ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل. په دې کې د ځینو برقي سامانونو او آلاتو، شخصي وسلو، سینګارتوکو او دروازو او کړکیو سامانونو په ګډون 8 شیان شامل دي. اسلام آباد دا ګام پر داسې مهال اخیستی دی چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د روپۍ ارزښت مسلسل د کمیدو په حال کې دی او پرون بازار تر تړل کېدو پورې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او فعالانو د افغانستان د ټلویزیونونو پر خزینه ویاندویانو د مخ پټولو پر جبري کېدو انتقاد کړی دی. د سازمان د خزو د څانګې مشر حیدربار پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې طالبانو له عامه ژونده د خزو د لیرې کولو لپاره په چټکۍ خپل کمپین ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په یو بیان کې طالبانو اقدام غندلی دی. تیره ورځ د افغانستان یو شمیر شخصي ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاندویان دې خبرونې په پټ مخ وړاندې کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تر نیوکو وروسته د خپل حکومت د اقدام ننګه کړې ده. او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي دي چې روسي ځواکونو د هغه هیواد د دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي دي. زیلنسکی بیگانه وخته په ویډیوي وینا کې پر روسي ځواکونو دا تور هم پورې کړ چې هغوی چې څومره امکان لري هومره اوکراینیان وژني او په حملو کې زیانونه اړوي. نوموړي دا تور تکرار کړ چې روسیا توکم وژنه کوي. زیلنسکی ویل هغه سیمه په دوزخ بدله شوې او دا چې دا مبالغه نه ده. مسکو د نوموړي د تورونو په جواب کې لا څه نه دی ویلي. د مهمو خبرونو سرټکی مو واورېدل. اوسم وخت شوی د اونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې د دغې خپرونې په تازه ګڼه کې له سندرغاړي شانزی علي خان سره غږېدلی و. هغه په وروستیو کې د رحمان بابا یو صوفیانه کلام ویلی دی. تر دې وروسته بیا د ځوانې شاعرې سلګۍ رڼا مرکه وړاندې کړو او د خپرونې په پای کې به د پخواني شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزتوف د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه واورئ. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم. دا اونۍ د سندرغاړي شانزه علي خان سره غږېدلی و. هغې د رحمان بابا یو صوفیانه کلام په دې وروستیو کې ویلی. بیا به د تاندې شاعرې سلګۍ رڼا مرکه درته وړاندې کړو. هغه د اورکزو ده، خو اوس مهال په کوهاټ کې د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او د خپرونې په پای شیبو کې به د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د افغانستان د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کړو. سندرغاړي شانزا علي خان د اوس مهالو پښتنو هنرمندانو په منځ کې یو له هغو څخه ده چې اعلی تعلیم یې کړی. د ویلو لپاره تل د ښو شاعرانو غزلونه انتخابوي او دا ځل یې د رحمان بابا یو شعر بغیر له پوره موسیقي ویلی. که صورت ته محمد نه وای پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا. راځئ چې د دې کلام تر څنګ د شانزا علي خان خبرې هم واورو.
زم شانزا علي خان د رحمان بابا نات می ریکارډ کړی دی صورت د محمد. او د رحمان بابا چې کوم کلام دی دا غې یو خپل لطف دی او زما په خیال چې هر مسلمان کې د دین او د الله او د رسول جذبه شته دی. نو هر یو مسلمان خپل رب سره او دا غ نبیانو سره او دا آخري نبی سره مینه لري. نو ما غوښته چې زه هم د خپل مینې اظهار د یونات په ذریعه وکم.
صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا پیدا کړي وخت نو دا دنیا پیدا کړي وخت نو دا دنیا صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا.
او د دین وړاندې هم ما ډېر کار کړی دی په صوفیزم کې. ما رحمان بابا پہلے هم یو حمد ویلے دے سبحان پنوم باندے اگر حمد. او زه مخ کې هم په صوفیزم کې ډیر کار کول غواړم. زه صوفیزم یو د سیون را ده چې هغه ما ډیر زیات ځان ته اٹریکټ کړي. نو مخ کې هم زما د خیبر افریدی کلام را روان دي. زما صوفیزم دا غي هم ټاپک صوفیزم دی او نور هم زما قوالیان را روان دي. ډیر خخه قوالیان زما را روان دي. نو زه په دې یون را کې ډیر کار کول غواړم.
نبوت په محمد باندې تمام شو 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 نشت فصل محمد انبیاء نشت فصل محمد انبیاء پیدا کړي وخت نو دا دنیا پیدا کړي وخت نو دا دنیا
او زمونږ اوس الحمدلله زمونږ پښتانه چې کوم دي هغه ډیر سنس والا خلک دي. ډیر ګډ ټیسټ دي د خلکو ډیر خ ذوق لري. نو زما پهل هم زما شاعری چې سونه هم ما کړی دا زما سونه هم زما سانګز ریلیز شوی دي. نو دا غي ډیر خ ریسپانس ما ته ملو شوی دي. نو مخکې هم زه هیله لرم چې همدا کسي خ ریسپانس ما ته ملاویږي او خلک خوخی مانات چې کله شیر کو نو ډیر خ ریسپانس ما ته را روان دي خلکو. نو ماشاءالله ماشاءالله خلک ډیر خ ذوق لري. اوس
په صورت کې افرنده پیدا شوی 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 په مان کې اولیند تر هر چا پمان کی اولیند تر ہر چا پیدا کڑے وخت نو دا دنیا پیدا کڑے وخت نو دا دنیا صورت محمد.
او بلدا چی انسان خو ډیر عاجز مخلوق دی. نو غلطی انسان نہ کی گی اور ریکارڈنگ خود سے ٹائم ہی زمونگا چکل منگا سندرا ریکارڈ کون اگا ڈیر زیات زمونگ دا پارا ڈیر زیات منگا بانے ریسپانسبلٹی ڈیر اگٹی نو مانا پہلا کل دس اس مسٹیک نہ دے شوی پر شاعر ہے کہ زما پورا کوشش ہی چیز بک او گورم کتاب او گورم شاعری او گورم بیا ریکارڈ کم خو بس کل کل انسان پریشرائزڈ شی گنا نو کمانا سے کمی زیادتی شی ہوئی نو زب بخن غواڑا ما او ہل لرم چم دک سے زما چی سونا ہم زما پروجیکٹس تھی سونا ہم زما سندری دی غب خلگم دسی اوری او خوخی بے او دک سے ڈاٹ گرے نو ما ترا کی
نور حلا د محمد و پ جہان کی نور حلا د محمد و پ جہان کی نور حلا د محمد و پ جہان کی نور حلا د محمد و پ جہان کی چبوئی نو د آدم او د ہوا چبوئی نو د آدم او د ہوا پیدا کڑے وقت نوا دا دنیا پیدا کڑے وقت نوا دا دنیا
ددی نات ریکارڈنگ چکم دے گا ما ارشد علی اسٹوڈیو کے کڑے دے استاد محترم استاد ارشد علی دا نات ریکارڈ کڑے دے زما چھ سونا ہم پروجیکٹ سی زما چھ سونا ہم سندری وی نو ز زما تہ بل چرتے کے دسے خس خ میوزک او دسے خ پازیٹیو انرجی نہ ملاوے گی نو زکہ زما ہر یو پروجیکٹ ز استاد جی سے رکھوما نو دا ما دا غیر ریکارڈ کڑے دے او دی ویڈیو ام دا غیر پ سٹوڈیو کی شوید
صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا پیدا کڑے وقت نوا دا دنیا پیدا کڑے وقت نوا دا دنیا صورت محمد نو پیدا صورت محمد نو پیدا
دوا هنرمندا شانزا علی خان بیا هم دیوی پیغلی لهسو خبرې کو سلګی رنا ځوانه شاعر ده خو پوخ غزل لیکي په کوهاټ کې میشتا رنا وای د دې باوجود چې مشاعرو محفلونو ادیبانو ورسپانو او مجلو ته لاسرسی نه لري خو په دې توانیدلې چې د زړه خبرې د شعر په ژبه تر خلکو ورسوي موږ ورسره د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې کړې ده
نو نو کومه سلګی رانا دی نه لګي او تعلق می چکم دے ته اور غزو د سینه سره دے او کوه حق
صحیح تعلیم وکړه
نه نه لګي تعلیم نه بالکل نه کوي
خود دې باوجود هم شاعری کول شي
بالکل لا لګي شکر الحمدللہ باولا کې مو چې شاعری کول را کنه کنه دا ډیر زیات او د دې خبرې چې کوم بالکل نه شو کوله زه دا وایم چې ډیر شاعری نه پاندا چې هم کلی دا ځکه چې ما به دې نه شو کوله حالان کې پوی دم مور پاندا نه چې شاعری سوي او بیا سو وخت نه پس مې کوم دې د دې پروګرامونه په ورې په دوه کډو بیا هغه نه را پاتا اندازه ولا چې دا شعر دې دا پکلا نو بیا چې دا مې وکړ بیا مې لیک نه شو کوله تر ډیر نه دا بیا نو دا چې اخر ته وکړ چې دا او مې چې یره لکه ما څوک دا مې په کار کنه چې هغه مې په دې کې نه پوي دا مې دوه شروع کوم د کار څنګه کوم تر دې دا هغه ته خدای رحم وکړي چې کوم یو څه کله ډیر کې هغه وخت کې نه پاره کې پاتې یو څه بل څه تجربه به کیږي بیا مې ورسره لیکم لیک شو او شکر الحمدللہ په دې باندې دا وخت کې په دا وایي چې اوس کته وړي تر دې کې چې له کله هم ډېر تخت کړی کې سره شپ کده پښتو دې کې دي او کده پښتو دې کې نو او خپل هم کولای شي الحمدللہ
صحیح او زیاتره څه لیکي تاسو چې شاعری کوي اوس په دې باندې دلی چې شعر نه یوازې ولیکي بلکې په خپل ولیکي لیک لوست هم سره زده کړی دی نو څه لیکي په د شاعری خوري رسناف وي غزل وي نظم وي چاربیتی وي خو خیر په خوانی خبره شو وسو دومره چاربیتی نه لیکي یا بدل کنه یعنی مکه خو غزل او نظم زیات لیکل کیږي هاي کوم لیکل کیږي لړ نظم نه یي مورا نظم نه یي مقید نظم نه تاسو څه لیکي
کله ملګری اوس او زه تا وخت کې زه دا وایم چې ډېر کار مې چې کوم دی کوم هغه په غزل باندې کوم ډېر کار په غزل باندې کوم او ورسره لږ لږ کوشش چې کوم دی په نظم او په کتابت باندې کوم.
صحیح. یو غزل به درنه واورو چې پته ولګي څنګه غزل لیکي. مہربانی. ہاں بے دا مطلب کچا راکڑے نو
کچا راکڑے بے حساب بازار نہ جوڑ
ہاں کچا راکڑے بے حساب بدر نہ جوڑ کم تور تور ٹوپکا
تور ٹوپکا زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم
ہاں تور ٹوپکا زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم بیا وے دڑی رخصت مطلب
دڑا زیا تا من نہ وے کچا راکڑے بے حساب بدر نہ جوڑ کم تور ٹوپکا زیڑ رباب بدر نہ جوڑ کم
دیر
تو کما گرانا لکن ور بل احکارا کرم
پما گرانا لکل مر بد اخکار کرم
پما گرانا لکل مر بد اخکار کرم ز شاعر یم گلاب بدر نه جوړ ز شاعر
یم گلاب بدر نه جوړ کم زی در سر دوباره ز کوي مچ یو خود شیر مزیدار دی بل ستا د ټلیفون لیک ډیره پاک نه د چوری دن کو تستا شیر په سم تو گورسی نو مهربانی بل شیر اورو
ډیر زیات مننه او محبت تا گران ویل ول را گوري محبت تگران ویل ول را گوری تا با پیش کم زواب بدر نجور کم
دیر
تو پختنی جبی هر زی بدی خوار کرم
پختنی جبی هر زی بدی خوار کرم
پختنی جبی هر زی بدی خوار کرم سب یاد ساتی کتاب بدر نجور کم
سب یاد ساتی کتاب بدر نجور کم دیر
او د پختن لالی د لاس رومال زه هم د پختن لالی د لاس رومال زه هم پختنه یم حجاب بدر نه جوړ کړم
واه 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 بیا وای دا شیر
ډیر مننه د پختن لالی د لاس رومال زه هم پختنه یم حجاب بدر نه جوړ کړم
ډیر زبردست بل
او ته زړه درد ده پسلګو کې بده پټ کړم
ته زړه درد ده پسلګو کې بده پټ کړم
مکتب
شیر دم رو چل شہر کے خستے ہم ڈیر خون دے کو نو دا شاعری خو ڈیر کو لے دا دے مونگ نہ بغیر چاہتا ہو رہا لے دا
ډیر زیاته مننه ته مې دلته کې زه به دغه ووایم چې دلته کې چې کوم دی یو ریډیو دی نو که یو ریډیو کې بل ویډیو دی خپل زما په خیال خو به نه یو
پروا نه کوي وای خلا د پښتونخوا راډیو دا وایس
تا او پښتونخوا راډیو دوه نوې شالیا دوه دې نه زه ته ووایم چې دا د چې کوم خبرونه دې ډیر خو ست خبرونه کنه دا د خپل لار باندې ډیر خپل کار کوي دې ډیر خو ست خبرونه نو زه اکثر چې ماته موقع ملالي دي هغه پکې او کال کوم هغه سوال ما هغه هم شکر دې ډېر ډاډ را کوي را تا ډېر مې نه زوي په دې خبره باندې او په خبرونو کې سب کې دې راځي په خبرونو کې دا نه هم راته انده سلا کې تیرا هغه کم از کم څنګه څه پښه راځي چې تا
صحیح نو په دې عمر کې داسې خسته غزل لیکل ماشاءالله الله پاک ته نورم همت درکې رڼا سلګي تاسو ویلې چې په ریډیو غانو کې دا به پروګرامونه موږ په مشال کې ماشاءالله ډېوی مجلل لرو تاسو غوندې استعدادونه مخې ته راولو دا پروګرامونه د پیغلو نجونو د پاره سمره ګټور دي هغه پیغلې چې له کور نه شي وتلې دکان ته نشي تلې چې مجله را واخلي او رسپانه را واخلي یا مشاعره ته لاړ شي او د شیر سره علاقه لري دا غوي د پاره د ادبي خبرونه تاسو سمره ګټورې بولې خشي
ته کنه مخ کې یو خبره کوم چې د شاعر دا رس په دم رو وای مچ ما کا بس یو څه سیرا کړه وزه کچې یو ځل مې هغه تنکی ته کوم دی غزل وړاندې کړه او نو هغه را لړل دا تا کړه او چیرې تاسو بالکل شاعری پر نه کوي او مخکې لاړ شي تاسو په شاعری کې ډېر ښکلي رنگونه دي تر دغه ځمه پورې خو زه به ووایم چې د هغوی په داړ باندې را ورسېدم. دویمه خبره ستاسو د سوال جواب چې کوم دی زه به دا ووایم لاله چې چې کچرې یو جینۍ کتاب چاپ کی دنیا تو هغوی شعر دنیا ته ورسېده. مثال به زه درته درکړم چې کله زما غون پکې شاعران چې د هغوی کتاب نه وي چاپ شوی ستا خبره چې هغوی ته د یوې نوې خبرې اجازت نه وي هغه سره هغوی دپاره دغه ستاسو د پروګرام چې کوم دی نو دا ډېر زیات فایده مند دی. یو خو ورته داد میلاوېږي یو چې هغه کومه خبره په شعر کې کوي شعر که تاسو خیال کړی وي دا د کام شعر وایي د کام سترګې وي نو که هر یو شعر شعر لیکي هغه به په دې مفکل باندې لیکي چې یاره په دې زما د شعر نه دې څوک څه زده کړي چاته یو پیغام په تور باندې لیکي. نو زه وایم چې ستاسو د پروګرام په ځنه ریډیوګانو کې دغه کار دی چې هغوی وایي چې یاره چا کتاب نه وي چاپ شوی د هغوی سره مرکه نه کېږي. زه به دومره ووایم چې د دې خبرې خلاف زه کوم چې د چا کتاب چې چاپ شي د هغوی اواز په دنیا ته ورسېږي. خو چې ستاسو کار چې دی چاپ شوی څوک د چاپ په اجازت نشته هغه خلکو سره مرکه کول د هغوی اواز دنیا ته رسول پیغام دنیا ته رسول نو د هغو خلکو دپاره که هغه ښځه وي که هغه سړی وي چې هغوی کتابونه چاپ شوي د هغوی بل څه لاره نشته دی. نو هغوی دپاره ستاسو دغه پروګرام لالجي زه به ووایم چې ما سره الفاظ نشته چې زه په کومو الفاظو کښې ووایم چې هغوی دپاره څومره فایده مند دی.
نو بس وایي چې په خندا شوې لاس دې راکړه او د لاس نیول به دې تر عمره یادومه. نو همداسې یو بل ته لاس ورکول په کار دي. دا غمی چې دي دا رابرسېره کول غواړي. په دې کښې د ټولو پښتنو ګټه ده. کتاب دې چاپ شوی که نه تر اوسه؟
جی کتاب میں نہ دے چاپ شو کتاب تو میں خیال دے خوش سے مسئلے دا سی دی شلا حل کرے من دے نو کتاب میں نہ چاپ شو نہ دے او کوشش میں دے کہ چاپی کم
صحیح ستا شیر چے دے دی بارے کی ستا ورونا او مور دے او پلار دے سوئی
لگا جی تو گاو وے میں چے کرشتیا را باندے وے زما یور اور دے ورو کے دے اپ سکول کے دے
ٹھیک
ہاں او زه په خوندو کې مشره یم زمانه کښته یو خور د ویلاغې نه کشر مې رور ده
صحیح
او نو هغه په سکول کښې دی او زما له چا ته نه دی ویلي د شاعرۍ د دې خو خبره ده خیر خو داسې نور څوک نه دی خبر په شاعرۍ باندې ډېر خلک
صحیح ارمان خو لرې چې ستا شاعري چې دنیا یې خوښوي ستا کورنۍ دې هم خوښه کړي؟
یاره لاله جي زه وایم چې دا به د هر یوې پېغلې ارمان وي ټیک شو دا به د هر یوې پېغلې ارمان وي چې هغې سره د خپل کور د طرف نه داد وي هغې سره د خپل کور د طرف نه مرسته وي هغې سره د څنګ په څنګ ورور ولاړ وي هغې سره د څنګ په څنګ پلار ولاړ وي. ډېره د کامیابۍ خبره ده خو شه داسې دی په دې دوران کښې به یو ټپه وکړمه وایي چې د بختورو په نصیب وي په تور ماښام د تورو سترګو دیدنونه.
واه ډېره ښکلې ټپه ده. او کوم شاعران دې خوښېږي په سړو کې او په خزینو کې د چا شعر په مینه اورې یا لولې؟
لاله جي شعر مې د هر چا خوښېږي چې معیاري وي. تاسو سره مرکه هم کړې وه فرشته بهار دی خو را ته یمه ده د هغې شعر ماشاءالله ډېر ښکلی دی کتاب چاپ شوی دی زودم یې ګورم یې او بل زه د ریډیوګانو د لارې اورم هر یو هغه کلام مې خوښ وي چې هغه د څه نه څه پیغام وي څه نه څه لکه شعر خو هر څوک لیکي خو زه به دا ووایم چې شعر هغه شعر لیکل په کار دی چې په هغې کښې څه نه څه پیغام وي کم از کم هم دا ډېره خطرمان دی لاله جي زه وایم چې خیر دی زما ما دې څوک نه پېژني زما بالکل دی زما د ماشورتیا را نه شي خو چې کم از کم زه کوم شعر لیکمه چې د هغې نه خلک هغه پیغام واخلي چې په کوم پیغام یې زه لیکمه.
صحیح. نو بس الله دې په خپلو مقصدونو کې کامیابه لره. زموږ د خپرونې وخت محدود وي نو دومره وخت مو درته ساتلی چې یو بل غزل هم راته ووایي.
ډېره زیاته مننه. بل غزل دی چې یو تور ماښام دی یو یاد دی یوه زه ورسره.
یو تور ماښام دی
یو تور ماښام دی یو یاد دی یوه زه ورسره یوه سپوږمۍ ده چې راخېږي په دې غره ورسره.
ډېر ښکلی شعر دی. ډېر ښکلی.
ډېره مننه. او ستا د بلیکونو غم مې زړګي ته داسې پرېوته چې سکون مې وګیلله شنه د ژوندنه ورسره او ستا د راتلو په انتظار کښې چې څوک ور ووهي استاد راتلو په انتظار کې چې څوک وروهي چې څوک ورزینو زه جوړه زما تر ور ور سره
نو جوړه څنګه دا بیا وای دا دویم
استاد راتلو په انتظار کې چې څوک وروهي چې څوک ورزینو زه جوړه زما تر ور ور سره
تر ور ور سره ډیر
او هاي وکمه او زه هتي وکمه
جی بالکل وکمه
شیر کې دا مطلب دی شیر افتا انتظار دی په دې کې چې څوک ور ووهي بل څوک هم چوک دروازه ووهي نو چې د کور نه څوک هم ور ووځي زما په خیال کې ته یې نو چې د کور نه څوک ور ووځي نو زه هغوی سره جوړه تر ور پورې لاړه شم زه وایم چې هڅه نه وي چې هغه راغلی وي که نه
وضاحتونه مه کوه خلک پوهېږي او زه خو بالکل پوهېږم مهرباني جی
بل شعر دی چې هغوی به خدای خبر چې څه غوښته خو ماته غوښتې هغوی به خدای خبر چې څه غوښته خو ماته غوښتې چې چا به هم کړله دعا ما لاس نیوه ور سره او غچې څه لګیا ده نو ضرور به مې په غم کې ژاړي غچې څه لګیا ده نو ضرور به مې په غم کې ژاړي ما هسې وګڼله خپل ځان په هېري ور سره
واه ډېره مننه رڼا سلګۍ ډېر خوند یې وکړو خوندور شعرونه مو راته واورول او دا به ماشاءالله ډېوې مجله کې نشر شي ته دې ښاده او اباده یې
ډېره زیاته مننه کوم تاسو د ماشال رادیو نه چې ما غونډه خلکو ته مقام راکړه وخت مو راکړه او ډېره زیاته مننه کوم
د سلګۍ رڼا خبرو او شعرونو ته غوږ وای اوس درته د زما داغستان کتاب دی بلې برخې ژباړه وړاندې کوم دا کتاب د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف دی او موږ درته په پرله پسې ډول په دې خبرونه کې په پښتو ژبه کې وړاندې کوم دا کتاب د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی او په پښتو ژبه درته ما ژباړلې او په راډیوي بڼه درته وړاندې کوم نو تاسو د زما داغستان یوې بلې برخې سره پرېږدم چې په ختمېدو به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي اوار زما مورنۍ ژبه ده او دا زما لپاره یو لوی سرمایه ده دا زما هغه خزانه ده چې زه د بد ورځو لپاره خوندې کول غواړم دا هغه تریاک دی چې مال هر بیماری نه ژغوري په نړۍ کې د هغه انسان د سترګو لغړولو نه غړول خدي چې زړه ورته د یو سندرغاړي ورکل شوی وي او هغه دی په ژبه ګونګي وي زما زړه له نغمو ډک دی او زه غږ هم لرم او دا هم دا غږ دی چې زما د مورنۍ ژبې آوار په ذریعه ز ل خپل کلی بهر راوستل او په دې ویډه دنیا کې ګرځولم ما هغه بهرنۍ نړۍ ته د خپل ګران وطن کیسی او رولې دي زما مورنۍ ژبې تازه هاغي هس کی سو کی تر سوالیم چې نومي د روسی عظیمه ژبه ده روسی ژبه هم ما ته زما د مورنۍ ژبې په شان تخکاری اوس دې ژبې ز لاس نه نیولې ما او د نړۍ د ملکونو سیل را باندې کوي زه د دې ژبې هم منندو یم همدارنګ لکه زه چې د خپل رضای مور د مینې احسان مند یم خو یو خبره ده چې د دې هر څه باوجود ما ته دا احساس کیږي چې زه خپل یو مور هم لرم چې زه له نس نه زو کړم کله چې په کور کې اور بلول غواړی نو د گاونډي له کوره اور لګیت غواړی خو کله په زړه کې اور بلول غواړی تودوخه پکې پیدا کوي نو دا غیله لپاره د کوم ملګری نه غوښتل شوی اور لګیت کار نه کوي خلک د ډیر ژبې وای خو دا غوې زرونه دی یو وی زه په هیګم زما ډیر ملګری لکلی وتلی او په خار کې استوګ نه غوړه کړي په دې کې سبا د خبره نشته د مرغیو بچوړي هم هغه وخت کې خپل زاله پرېږدي چې وزرې مضبوط شي خو زه د خپل هاغو دوستانو په اړه څه وایم چې په لویو خارونو کې اوسیږي او خپل تاثرات د خپل مورنۍ ژبې نه پرته په بل ژبه کې بیانوي یقینا چې دا یو شخصي معامله ده او ماته دا حق نشته تا چې سو پر ملامت کړم خو نه پویګم بیا هم را تول د سیخکاری لکه دوی چې په یو لاس کې د دوو اندوانو د اوچتولو هڅه کړې وي مال دغو بیچارهګانو سره خبرې کړې دي او دا مې لیدلې چې دوی کومه ژبه استعمالوي نو هغه وار ژبه نه ده، خو روسي ژبه هم نه ده. د دوی په لیدو ماته هغه ځنګل مخې ته درېږي چې د خپلو ساتونکو د ناپامۍ او غفلت ښکار شوی وي. بی له شکا ما داسې خلک هم لیدلی چې ورته د خپلې مورنۍ ژبې د اهمیت او د سرمایې د کمبود احساس شوی، نو د کومې داسې بلې ژبې د کومک اخیستو هڅه یې کړې ده چې پکې د الفاظو زیرمه زیاته وي او خپل یو اهمیت هم ولري. خو د هغوی برخلیک هم د اوار ژبې د یوې کیسې د هغې وزې په شان شوی چې ځنګله ته په دې غرستلې وه چې د لیوه په شان لکۍ ځانله جوړه کړي، خو چې راستنه شوه نو ښکرې هم بایللې وې. یا بیا خلک د ساتلو بطکو په شان وي چې لامبو هم ورزي او غوپه وهلې هم زده وي، خو دا کار د کبانو په شان نشي کولی.